د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو عملا د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغې خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربوک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قمندانې ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانه لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانی ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او وروسته نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافي د لوبو دوهمه نیم پای لوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. دغه لوبه د لاهور په قذافي سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یکشنبه په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پای لوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. اسدالله تفصیل، اسدالله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا درې سوه کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګېږي. د تورخم له وړکي سیمې څخه د ننګرهار، مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکي ساحې اوسېدونکی، دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکي ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو سې ته کډوال شو، موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجینران ګرځېدلې خو کومه مرسته موږ ته نه ده شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه خو دې وجرالو چې پاکستان خوا نه ګولۍ راتلې او غټې مرمۍ راتلې وړې مرمۍ راتلې دا شکو انو ګولۍ راتلې بس را مجبور شو راو را کډوال شو پښتنه والا چې ماسیه غوز منګه کړې ده الله مهربانه باچ پیل غال چات حکومت مو واک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دواړو لوریو د پولیساتو ترمنځ جګړه ونښته چې ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله او مالی زیان ورسېد. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي، خو وایي د کمیسارۍ په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسېدلي دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو او مالي زیانونو خبره شوې. په لنډې کوتل کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري تیر ماخوستن وویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې اوس هم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغې ټولې علاقې کنټرول یې په خپله ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 1 یعنې تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لار به بیرته پرانستل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپنا بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د سیمه ییز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خپره شو ویلي ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي دي هم وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپنا او نور ضروري مواد برابر کړي. د موضوع جزئیات فریده سیال اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړوي بلکې خلک له خوړو او سرپنه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د WFP د سیمه ییز دفتر مشر قادر عاسی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي خو یو شمېر هغه کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو یې کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او یو کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر جوړ کړی دی خپریږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونه لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي، او د ناټو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیز د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اسدالله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماتان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه وایي له خبرو ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگتن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهالې ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماتانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته یې وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلومات ویلي دا مهال خپله اروپا د وسلو کافي زیرمې نه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا فوندرلاین د سې شنبې په ورځ ویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فوندرلاین په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپیریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوی پړاو مخکې دی، او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فوندرلاین د اروپایي ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپي یې ازادي راډیو ترلاسه کړي لیکلي، له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیوو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوې چې په خوایې اروپایي ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فوندرلاین په خبره نوي اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 800 میلیارد یورو پورې چې 840 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوې چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ویلي دا مهال د دوی یو شمېر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې